کابل کې د مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه ز فریبا ظاهر د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو او د امریکایي سرتیرو د وتلو د ترنګوالي په اړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تازه څرګندونې دي چې په بروکسل کې کړې دي. دا به هم وایي چې په افغانستان کې نوی تعلیمي کال نن په رسمي مراسمو سره پیل شو. په دې ساعت ته خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. نوري اس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټونی بلینکن یو ځل بیا په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو ټینګار وکړ. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان دولت او نړیوال شریکان په دې کې پاتې راغلي چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. اسرائیلیان په دوه کلونو کې د څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټونی بلینکن یو ځل بیا په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو ټینګار وکړ او ویل هر پریکړه چې متحده ایالات کوي له خپلو د ناتو له متحدانو سره به شریکوي. بلینکن دغه څرګندونې نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې په لنډو خبرو کې وکړې او ویل چې متحده ایالات د افغانستان په اړه غور پیل کړی او دلته په بروکسل کې هم غواړي چې له خپلو متحدانو سره خپل لومړني نظریات شریک کړي او هم له هغوی واوري.
Last week President Biden noted that it would be tough to meet the May 1 deadline.
تیره ونی ولسمشر بایدن یادونه وکړه چې دا به ګران وي چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د استل لپاره مې د لومړی نیټې ضرب الاجل عملی شي. خو هر هغه څه چې متحده ایالات کوي په اړه به یې خپل د ناتو متحدینو ته خبر ورکوو. که تاکتیکی پریکړې یوې خواته کړو موږ له خپلو د ناتو له متحدینو سره په دې هم نظر یو چې دغه جګړه باید په مسؤلانه ډول پای ته ورسول شي او د دې ترڅنګ چې ځواکونه د جګړې له ډګره باسو همداسې مو ګډ هوټ کړی تر څو دا مسله یقیني شي چې بیا افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل نشي چې متحده ایالاتونو او زموږ متحدانو ته ګواښ متوجه کړي.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په دې خبري کانفرنس کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو یوازینی فرصت د سولې روانې خبرې وبللې او له متحدو ایالاتونو یې مننه وکړه چې دغه پروسه په وروستیو کې ګړندۍ کړې ده. د متحدو ایالاتونو د وړاندیز له مخې په پام کې ده چې د اپریل په میاشت کې په ترکیه کې د افغانانو ترمنځ د سولې یوه غونډه جوړه شي. د افغانستان مسله د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دغې دوه ورځنۍ غونډې د اجنډا یوه مهمه مسله ده. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان دولت او نړیوال شریکان په دې کې پاتې راغلي چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. د بشري حقونو دغې نیویارک میشتې ډلې پرون په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړې لیک له مخې په هغه غونډه کې چې ټاکل شوې په اپریل میاشت کې د افغانانو ترمنځ وشي دې ته اړتیا ده چې خزې پکې پراخ ګډون وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د مارچ په 13مه د روسیې په کوربتوب د موسکو غونډې ته به اشاره ویلي چې په دې غونډه کې د افغانستان د دولت په 12 کسیز پلاوي کې یوه ښځه وه. د طالبانو د 10 کسیز پلاوي ټول غړي سړیانو. د افغانستان یو شمېر مدني فعالانو، فرهنګیانو او خبریالانو په ټویټر کې د یو کمپاین لارې د عبدالرؤف په نوم د هغه 9 کلن هلک د خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې له 2 میاشتو راهیسې د تښتونکو په منګولو کې دی. نوموړی چې ښوونځي ته د تلو په مهال له مزار شریف څخه نامعلومو وسلوالو تښتولی، د خوشي کېدو په بدل کې له کورنۍ د $1,000,000 غوښتنه شوې ده. د دغه کمپاین تنظیمونکو په ټویټر کې عبدالرؤف کور ته راولئ په نوم یو هشټګ جوړ کړی دی. د مدني ټولنې فعالانو پر حکومت انتقاد کړی چې تر اوسه نه دی توانېدلی چې دغه ماشوم بېرته خپلې کورنۍ ته ور وګرځوي. ټاکل شوی چې سبا په نیمروز کې د کمال خان بند رسمن پرانستل شي. د افغانستان د اوبو د تنظیم د چارو د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بند پرانستلو په ځانګړو مراسمو کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر نور چارواکي او د سیمې اوسیدونکي ګډون وکړي. د خپلواک په خبره دغه بند به چې د 250 میلیون متر مکعب اوبو د ذخیره کولو او د 9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري، 144,000 هکتار ځمکه خړوبوي. ښاغلی خپلواک دغه بند اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه بند کله ګټه اخیستنې ته وسپارل شي، له هغه نه وروسته به عملا د نیمروز هغه خړې دښتې چې کلونه کلونه چاړې پرتې وې هغه ټولې دښتې به زرغونېږي او هلته به د ژوند زمینه د بیا ځل لپاره مساعدېږي.
د چارواکو په وینا د کمال خان بند به چې د زرنج ښار په 95 کیلومترۍ کې دی او د لومړي ځل لپاره د جوړولو چارې نږدې 55 کاله مخکې پیل شوې وې، په زرګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې. اسرائیلیان په 2 کلونو کې د څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې له 2 کلونو راهیسې په واک کې دی هڅه کوي چې بیا هم په واک کې پاتې شي. د نظر پوښتنو له مخې سیالي به سره نږدې وي چې ورسره به د حکومت د جوړېدو په خاطر بیا اوږدو بحثونو ته لار پرانستل شي. اټکل کېږي چې د نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند به د لوی ګوند په توګه څرګند شي، خو یو ګوند به هم د پارلمان په 140 څوکیو کې غوڅ اکثریت خپل نه کړي. په تېرو دریو انتخاباتو که د ائتلافي حکومتونو په خاطر مذاکرات آسانه نه و او دا ځل به هم نتیجه د تیرو ځلونو په څیر وي چې ښایي د 5م ځل لپاره انتخاباتو ته زمینه برابره شي. د نتنیاهو ائتلافي حکومت له اوسني دفاع وزیر بینی ګانس سره په دسمبر کې وروسته له نږدې 2 میاشتو ړنګ شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د کلورادو په بولډر ښار کې د ډزو پر مهال د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. د بولډر ښار څارنوال مایکل دوریټي وویل د مارچ د 22 نیټې مشکوک برید کوونکی په توقیف کې دی او د هغه د ټپونو درملنه روانه ده. د پولیسو مشر ماریس هیرولډ وویل وژل شوی پولیس افسر یو 50 کلن ایریک تیلی دی. په یوټیوب کې د سیمې خبریالانو یوه ویډیو خپره کړې ده چې پکې په سوپر مارکیټ کې او د موټرو په پارکینګ کې جسدونه ښکاري. د پولیسو مشر هیرولډ خبري کانفرنس ته وویل چې دا پیښه پیچلو تحقیقات ته ضرورت لري چې لږ تر لږه 15 ورځې وخت غواړي چې علت روښانه شي. جرمنی به په اروپا کې د کورونا وبا د درېمې څپې د مخنیوي په هدف ټول بند د اپریل تر 13مې وغځوي. وروسته تر اوږدو خبرو چې تر نن سهار وختي پورې دوام وکړ، صدر اعظم انګلا مرکل او د جرمني ایالتي چارواکو همداراز موافقه وکړه چې د ایستر مذهبي جشن د رخصتیو په وخت به دا بندیزونه د 5 ورځو په مخه سخت وي. میرمن مرکل خبری غونډې ته وویل د اپریل له لومړۍ تر 15مې به ټول دوکانونه بند وي، مذهبي مراسم به آنلاین وي، یوازې به سوپر مارکیټونو ته اجازه ورکړو چې د اپریل په 3مه پرانستی وي. درې اونۍ مخکې فدرالي او ایالتي حکومتونو موافقه کړې وه چې د 3 اونیو په ترڅ کې به تدریجي بندیزونه کموي، خو اوس یې پرېکړه بدله کړې ده. د اروپایي ټولنې د نورو هیوادو په څیر جرمني د کورونا وبا د 3مې څپې او د واکسین د ورکړې د ورو بهیر له امله بندیزونو ته مخه کړې ده. د فرانسې، ایټالیا، اتریش او پولند په ګډون نورو اروپایي هیوادونو هم پر بندیزونو تکیه کړې ده.
خبرونه مولا ازادي راډیو ریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو پریکړه به د ناتو متحدانو په سلام مشوره کوي.
Whatever the United States ends up doing will be informed.
هر هغه څه چې متحده ایالاتي کوي په اړه به خپل د ناتو متحدینو ته خبر ورکوي.
جمهور رئیس غنی نن رسمن په افغانستان کې 14م شونیز کال پیل کړ. په همدې مراسمو کې د پوهنې وزارت سرپرست رنګینې حمید د ښوونې او روزنې په بهیر کې د اصلاحاتو ژمنه وکړه.
د نصاب اصلاحات د خیر راوړو بل اخره پر کامیاب باندې ډیر کار شوی دی په تیر 6 کالو کې، خو په کیفیت د معرف وس وخت دی چې موږ باید ته توجه وکړو.
د تیریوی پیړۍ په اوږدو کې د افغانستان رسنیو کوم پړاوونه ووهل؟ په دې اړه یو تفصیلي راپور اوریدلی سي. جرمني چارواکو د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره تېره شپه په بحثونو تیر کړه او د بندیزونو په اړه یې نوې پریکړه وکړه، او په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او بل تفریحي پروګرام د ګوډې اچار اوریدلی سي. ورځو د خبرونه د سر موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو پریکړه به د ناتو متحدانو په سلام مشوره کوي. انټونی بلنکن د څرګندونې نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو د مخه په لاندو خبرې وکړې. په همدې خبرې غونډه کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو یوازینۍ لاره د سولې خبرې دي. نور حال له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان ته له ناتو متحدانو سره ګډ تللی وو او په ګډه په لدې هېواده وځي، نو ځکه د ده په خبره غواړي چې له خپلو متحدانو سره خپل لومړني نظرونه شریک او د هغوی نظر واوري. انټونی بلنکن دا خبرې د سه شنبې په ورځ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې تر پیلېدو مخکې وکړې. ده زیاته کړه
We are united with our NATO allies in seeking to bring a responsible end to this conflict.
موږ له خپل ناتو متحدانو سره یو موټی یو چې دا جګړه په مسولانه توګه پای ته ورسو او خپل ځواکونه له خطر وباسو. هم دومره په ډاډ ترلاسه کولو کې یو موټی یو چې افغانستان هیڅکله بیا د تروریستانو په خوندي ځای بدل نشي چې امریکا او زموږ متحدان تهدید کړی شي.
تیره اونۍ د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي و چې دا به ګرانه وي چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د می د لومړۍ نیټې ضرب العجل عملي سي. خو بلنکن وایي امریکا چې هره پریکړه کوي د ناتو متحدانو نظر به پکې شامل وي. د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ په دې خبري کانفرانس کې ویل په مناسب وخت کې به ناتو ځواکونه له افغانستانه وځي. د ویل
The challenge now is that we have a peace talks. We strongly welcome them.
اوس مهال ننګونه داده چې د سولې خبرې روان دي. موږ هر کله کوو کڅ هم دا بهیر نازک دی، خدا په افغانستان کې سیاسي حل ته یوازنې لار ده. موږ د وزیر بلنکن د هڅو ملاتړ کوو چې د سولې په بهیر کې د پرمختګ لپاره یې کړی.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا په بروکسل کې په غونډه کې ګډون کوي او د بحث یو موضوع په افغانستان کې د ناتو ائتلاف د پوځي ماموریت برخلیک دی. مخکې د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ د مارچ په 22مه په یو خبري کانفرانس کې وویل چې د دوی ټول متحدان د افغانستان روان حالات او د امریکا او طالبانو د هوکړې ژمنې ارزوي او بیا یو ګډه پریکړه کوي. ستولتنبرګ په همدې کانفرانس کې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل طالبان باید سرلني عملیات پیل نه کړي او د دوه د تړون لمخې له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړې. طالبانو بیا ویلي چې دوی له القاعده سره اړیکې نه پالي، خو په دې وروستیو کې افغان ځواکونو په ځینو عملیاتو کې د القاعده ځینې غړي نیولي او ځینې وژلې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په تړون کې راغلي چې امریکایي ځواکونه به د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي او طالبان به له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کوي او تاوتریخوالی به کموي.
زموږ دغه لحظه د ریډیو ری جمهور رئیس غنی څوارلسم شونیز کال د زنګ په وخلو سره نن پایل کړ. شغلی غنی د نوې شونیز کال د پایل په مراسمو کې ژمنه وکړه چې ساش کال به د زده کوونکو لپاره 1300 شونځي جوړ شي. هغه په دې کال کې له 1000 د ډیرو نوې شونکو د ګمارنې خبر هم ورکړ، خو تر څنګ د پوهنې د کیفیت پر لوړېدو ټینګار وکړ. جزئیات په دې راپور کې وایي.
په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پیل د حکومت ژمنې او د پوهنې پر وړاندې خنډونه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي اړتیا ده چې د پوهنې په برخه کې نور د کمیت پر ځای کیفیت ته ډېر پام وشي. ښاغلی غنی چې نن یې په اماني لیسه کې د نوي ښوونیز کال د پیل په تړاو جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې وویل هغه څه چې اوس یې د افغانستان پوهنیزې ادارې وړاندې کوي د نوې پیړۍ اړتیاوې نه پوره کوي.
اوس څومره کلونه نیسي چې زموږ له 12مو ټولګیو فارغان دویم ځلې زده کړې وکړي. کیفیت ډېر مهم دی. پر همدې بنسټ په ځانګړي ډول په لوړ زده کړو کې باید دویم او دریم چانس له منځه ولاړ شي. دا زموږ له ملت سره لوی ظلم دی.
ښاغلی غنی د نوي ښوونیز کال د پیل په مراسمو کې ژمنه وکړه چې سږ کال به د زده کوونکو لپاره د 1190 ښوونځیو ودانۍ هم جوړې شي. هغه په دې کال کې د نږدې 2090 ښوونکو د ګمارنې خبر هم ورکړ. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیر 1399 کال کې 232 ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړې شوې او 604 اتیا نور بیا تر کار لاندې دي چې ژر به یې رغنیزي چارې بشپړې شي. د افغانستان جمهور رئیس هغه ښوونکو ته چې د اتم او څلورمو بستونو ترمنځ دنده مخته وړي ډاډ ورکړ چې د وري میاشتې څخه یې معاشونه لوړېږي، خو د کال په منځ کې به ورته ورکړل شي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سرپرسته رنګینه حمیدي هم څه کال د دې وزارت دننه د پراخو اصلاحاتو خبرې کوي او تر خواهی پر کیفیت له تمرکز خبر ورکوي.
د نصاب اصلاحات د خیره راوړو بلاخره پر کامیاب باندې ډېر کار سوی دی په تیرو شلو کالو کې، خو په کیفیت د معرف اوس وخت دی چې موږ باید یې ته توجه وکړو او زموږ نصاب به انشاءالله تعالی اول تمرکز یې زموږ پر افغاني هویت چې زموږ اصلیت معلوم کړي چې موږ څوک وو او چیرته راغلي یو.
میرمن حمیدی وایي څه کال به 1,000,000 نوي ماشومان په ښوونځیو کې زده کړې پیل کړي. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې تیر 1399 کال کې 9.5 میلیون ماشومان ښوونځي ته تلل، خو له دې ټولو سره سره د ملګرو ملتونو روزده کړو د ملاتړ ادارې د شمیرو له مخې لا هم په افغانستان کې نږدې 3 میلیون ماشومان د بېلابېلو دلایلو پر بنسټ ښوونځیو ته نه ځي. او د پوهنې وزارت وایي د نامنیو او جګړو پر مهال د لنډ مهال لپاره په ځینو سیمو کې ښوونځي هم تړلي پاتې کیږي. چا کال نوی پوهنیز کال داسې مهال پیلېږي چې تیر کال بیا د کورونا وبا له کبله دا بهیر ځنډېدلی و او په ټول هیواد کې ښوونځي تړلي وو. خو داسې مهال چې لا هم د کورونا ګواښ پر خپل ځای دی، جمهور رئیس غني له عامې روغتیا وزارت غواړي چې د دې وبا د درېیمې څپې وړاندې باید د زده کوونکو روغتیا ته ډېر پام ولري. د پوهنې وزارت هم له زده کوونکو غوښتي چې د عامې روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي او له ماسک اغوستو سربیره خپل لاسونه په صابون ومینځي. دا وزارت له ښوونکو هم غوښتنه کوي چې سږ کال زده کړو کې د تیر کال راغلی ځنډ هم جبران کړي.
او اوس به واورو چې په تېره یوه پېړۍ کې د افغانستان رسنیو کومې لوړې ژورې درلودې. د افغان رسنیو مزل د امیر شېر علي خان په واکمنۍ کې له شمس النهار را پیل سو. سراج الاخبار دا مزل لوړو پېړیو ته ورسوه او وروسته امان افغان پراختیا ورکړه. د پېړۍ په دې راپور کې مو د افغانستان د رسنیو تېر سل کلن مزل ته کتنه کړې ده. په ګټه به سره واورو.
افغانستان سوار لسمه مطبوعاتي پیړۍ د امان افغان د 1400 لمریز کال د وری یا حمل د میاشتې له لومړۍ غڼې را پیل کړه. دا د سراج الاخبار ځایناستې شو چې د نوي واکمن امان الله خان په نامه امان افغان نومول شوی و. د نوي کال او پسرلی پاړه یو مطلب کورنی او بهرنی خبرونه او دغه شان ګڼ نور مطالب په دې غڼه کې ځای شوی و. ترسنه دا مزل د امیر شیر علی خان د واکمنۍ پر مهال له شمس النهار را پایل شو. سراج الاخبار لوړو پوړیو ته ورسوه او امان افغان پراختیا ورکړه. د امان افغان لومړی غنا د نوې پیړۍ په درشل کې ټیک 2 کال وړاندې د 1299 لمریز کال د وری په 22مه خبره شوه. مطالبو کې تشویق، ویختیا او د وطن پالنې روحیه تر نور هر څه براوه. خپلواکۍ او رسنیز مزل یا قسم وویل شي ګڼ رسنیز مزل سره غاړه غړۍ پیل شول. ډېرې هم شوې او ښې هم، او یوازې کابل نه وو، ورو ورو ولایتونو هم خپلې خپرونې وموندې. افغان لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع پرې ځانګړې څېړنې کړې دي.
د حضرت امان الله خان په دوره کې تقریبا 30 خپرونې نشرې دي چې په مرکز کې امان افغان وو، په کندهار کې طول افغان وو، په ننګرهار کې اتحاد مشرقي وو، په مزار کې اتحاد اسلام وو، په قطغن کې اصلاح وه، په پروان کې ستاره افغان وو، په پکتیا کې غازی وو.
ورسپانی او مجلې لا تنکی ځواني وچې د هغه محل تر ټولو نوې رسنۍ راډیو وی لړته ورزیاته شو. د 200 واټو په ځواک یوې روسي خبرونکې وسیلې ل ارتل پلنه تر شاوخوا 100 کیلومتر پورې د نوې افغانستان غاګ ورساوه. په عمومي ډول نالوسته ټولنه کې د یو غوره پرمختیا و چې پیغام مخامخ تر وګور سوه او لوستلو ته اړتیا نه پرې خدا. خو د راډیو عمر ډیر لاندو او په کورنی اړو دوړ کې ژر پرې شو، تر هغه چې وروسته بیا ورته د ټولواک ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د راوتلو لار جوړه شوه. د ټلویزیون راتک تر دې هم وزندید او ویله نیمه پیړۍ وروسته هغه مهال چې افغانستان له سلطنتي نظام نه خلاص شوی او ډګر ته راووت. که څه هم راډیو د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په خبرونو پیل کړی و، خو هغه مهال اخبارونو او اونیزو ځانګړي مینوال لرل او تر ډېره یې لوستونکي دولتي مامورین ول. لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع وای
اخبارونو خپل لوستونکي درلودل، خصوصا ولایتي اخبارونه په خلکو ډیر ګران و، ځکه د دوی د سیمې خبرونه پکې نشرېدل. حتی زما یاد دی وخت زه غزنی ته تللی وم، په هر دکان کې به د صنایع اخبار پروت و، ټول افغان هم همداسې و، نور اخبارونه هم. نو په دې اساس اخبارونو په خلکو کې محبوبیت درلود او حتی که بچا نشوی لوستی د ابلاغ اخبار په کابل کې قوانین خپرول حکومت او استادان ورته مقرر کړي وو چې د ښار په بیلابیلو برخو کې ولولي او خلک به پرې راټول و هغو به اوري.
له دې وروسته هغه مهال چې حبیب الله کلکاني واک ترلاسه کړ، حبیب الاسلام د امانی افغان خپرونې ځای ونیوه. افغان خبریال او لیکوال حمید مبارز وای په افغانستان کې د حبیب الله کلکاني د حکومت دوره د رسنیو لپاره مخ په زوړی دوره بلل کیږي.
سقوط مطبوعات در افغانستان در وخت امیر حبیب الله کلکاني، یعنی سقوط کامل بود در وخت کلکاني، تنها جریده حبیب الاسلام برآمد. ما از مطبوعات حرف نداریم.
د کلکانی تر نه میاشتنی واک وروسته چې کله نادرشاه د هیواد ټولواک شو، رسنیو بیا هم د امانی دورې غوړېدا ترلاسه نشو کړای. که څه هم نادرشاه د کلکانی خلاف لوست او په بهرنیو ژبو پوهېدو، خو ویل کیږي د رسنیو په برخه کې د منځلارې تګ ځکه غوره کړ چې فکر یې کاوه حسینه د امان الله خان په څیر له غبرګونونو سره مخامخ شي. حبیب الله رفی ازادي راډیو ته وویل چې د نادرشاه په واکمنۍ کې ځینې آزاد خبرونه بندې شوې او یو شمیر نوري تر کلک سانسور لاندې وي.
د نادرشاه پر اتلو سره بیرته مطبوعات را ژوندي شول، لیکن په ډېر احتیاط او په عین حال کې هغه دیموکراسي چې امان الله خان درلود هغه د نادر خان په وخت کې نه وه. اخبارونه سانسور و، آزادو خبرونو ته اجازه نه وه. سرکاری خبرونه د دولت تر سخت سانسور لاندې وي او هغه کسانو چې غوښتل خپل افکار نشر کړي د هغو د افکارو د نشر لپاره زمینه نه وه.
د نادرشاه له وژل کېدو او واکمنۍ ته د ده د زوی ظاهرشاه له رسېدو سره چې لا هم واک تر ډېره د ده له تره محمد هاشم خان سره و، دغه وضعیت یوه نیمه لسیزه همداسې دوام وکړ. خو د هغه د بل تره شاه محمود خان د واک پر مهال رسنیو ته د پاملرنې نوی فصل پیل شو. په دې وخت کې لومړی په دولتي جریدو کې بدلونونه راغلل او آن داسې مطالب خپاره شول چې پخوای د خپرېدو هیڅ فکر نشوای کېدای. په دې دوره کې ځینې آزاد او د سیاسي ګوندونو اړوند رسنۍ هم خپرې شوې. وطن، ندای خلق، ولس او انگار حق جریدی وی چې د خپلواکۍ، دیموکراسۍ، اقتصادي او اجتماعي پراختیا اړوند لیکنې پکې خپرې دي. د سردار محمد داود خان د صدر اعظمۍ په دوره کې د رسنیو لپاره وضعیت یو وار بیا بدل شو. د څیړونکو په وینا داود خان نه غوښتل د دولت مخالفي سیاسي لیکنې په رسنیو کې خپرې شي. ښاغلی رفیع ویل خو هغه مهال چې په 1320 لمریز کال کې داود خان د صدر اعظمۍ له څوکۍ استعفا وکړه، یو ځل بیا د ظاهرشاه تر واکمنۍ لاندې داسې دوره پیل شوه چې تاریخ لیکونکي د اساسي قانون د تصویب، بیان او رسنیو ازادۍ له درکه د ډیموکراسۍ لسیزې په نوم یادوي. د نوموړي په وینا خو له یوې لسیزې وروسته هغه مهال چې په 1252 لمریز کال کې داود خان د سپینې کودتا په پایله کې له ظاهرشاه بشپړ واک واخیست، د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له سختو ننګونو سره مخ شو. دی وایي په دې دوره کې د رسنیو ترلاسه شوې ازادي له منځه ولاړه، تر دې چې په 1255 کال کې پر داود خان د نور محمد ترکی په مشرۍ د ثور له کودتا وروسته د بیان ازادي لا محدوده شوه.
په دې وخت کې چې د افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم، زما نظر د وطن هغه
د ثور له کودتا وروسته نور محمد ترکی د افغانستان د ملي تلویزیون رسمي افتتاح کوي. خو په دې دوره کې د رسنیو په برخه کې همدا کار وشو، نور هیڅ د پام وړ پرمختګ ونه شو. حبیب الله رفی وایي چې په دې دوره کې تر ډیره رسنۍ د پخواني شوروي اتحاد تر مستقیم کنټرول لاندې وې او د خلق او پرچم واکمن ګوند چارواکو د رسنیو ازادي سلب کړې وه.
لیکن کله چې کمونیستي دوره راغله، په هغو کې اخبارونه مطلق په کمونیستي روحیه نشرېدل. زما یاد د قیام حق یوه دیني مجله وه، په هغو کې هم دوی کمونیستي مطالب خپرول. نو په دې ترتیب دوی غوښتل چې یو په یو د افغانستان ټول خلک د روس په فکر کړي او وروسته یې ورواړي.
له دې وروسته د مجاهدینو په دوره کې افغانستان تر ډیره په کورنیو جګړو بوختو او دولتي رسنۍ تر ډیره د حاکمې ډلې تر واک لاندې وي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ نوی رئیس مجیب خلوتګر وایي د دې تر څنګ نورو تنظیمونو هم رسنۍ درلودې چې د دوی په ګټه به تبلیغات کول.
مجاهدین کومه مو اولین دفعه د خپل تاریخ نیم قرن اخیر شاهد رسانه های غیر حکومتی حزبی و خصوصی بود. مثلا آقای احمد شاه مسعود بالایسار جور بالایسار و کابل را افتنامش را تلویزیون آقای اکمدیار در جنوب کابل خب دولت انتقاد میکرد و هر کس هم میشونی.
د شریعت رادیو
د طالبانو د تحریک په دوره کې تر ډیره دولتي رسنۍ د حاکم نظام په خدمت کې وی. د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقق شه د طالبانو د حکومت پر مهال په شریعت غږ رادیو کې دند درلوده. ازادي رادیو ته ویل چې هغه مهال له شریعت غږ رادیو او یو شمیر دولتي چاپی رسنیو پرته نور څه نه وو. دیوای د طالبانو د تحریک په ګټه ویل شوی ترانی ناتونه حمدونه د لیکونو للارې د خلکو اسلامي پښتون ته ځوابونه ویل د شریعت غږ رادیو د خبرونو منصبانګوي.
اما شریعت غږ رادیو سم په مرکز کې و په ولایتونو کې زیاتره فعالیتوي په قندار کې فعالیت کو. توجه رادیو ته ډیر درلودل او زیاتره خبری برخه او دغه راز د طالبانو د اسلامي ترانو ته ډیره توجه وسه. هغه ترانې اوس په ارشیف کې موږ لرو تقریبا نو زیاته برخه هغوی خبرو ته اسلامي پروګرامو ته او ملي د ترانې سه بې سازه ترانې وي په ترنوم کې دغه ته توجه.
په 2002 میلادي کال کې د حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې د نوي نظام له رامنځته کېدو وروسته د رسنیو ازادي د خلکو لپاره یو زیری او انګیزه وه. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نوی مشر مجیب خلوتګر وایي خلکو چې ډیر وخت په جګړو او تیارو کې تیر کړی وو د ډیموکراسۍ راتګ ورته الهام بخونکی وو او په دې دوره کې زیات شمیر خپلواکې رسنۍ رامنځته شوې. خو د رسنیو یو شمیر کارکوونکي او ځینې پخوانی افغان چارواکي باور لري چې په دې دوره کې رسنیو د کمیت په لحاظ پرمختګ وکړو خو د کیفیت لاړخه ستونزې موجودې وي. د اطلاعات او فرهنګ په خوانی وزیر کریم خورم
حکومت په شروع د بیان د ازادۍ په ډیره غیر مسؤلانه او په یو نوع انارشیک شکل باندې وکړ او د دنیا په هیڅ ځای کې د بیان ازادۍ په دغه شکل چې هیڅ اصول او ضوابط پکې مراعات نشي آغاسی نوی نازاد رسانه دست فعالیت کری که هیچ نو و اصول و ضوابط مراعت نکری.
خود یو شمیر رسانه و مسئولین که چه هم منی چه پا دی دوره که کیفیت تا دیر پامونه شو خودوی وای لویا لاستراره نه بلل که دیشی. د کلید گروپ رئیس نجیبه ایوبی وای سونزی موجودی وی خو پا لاستراره نه هم سترگی نشی پتی دای.
یک کسایی که انتقاد میکنن بدون شک مثلا شاید رسانه افغانستان با سی این این و مثلا رسانه های مثلا چینل 24 فرانسه و یا دیگه جای ها مقایسه کنن کاری که در افغانستان صورت گرفته نظر شود. من فکر میکنم کار زیادی شده. مثلا خود با وجود آمدن 260 رادیو استیشن در افغانستان در ظرف 20 سال گذشته این یک کار کلان است. 90 چینل تلویزیونی وقتی به وجود میه حتی اگر بی‌کیفیت باشه.
د ټولنیزو رسنیو راتګ په دې پیړۍ کې بل هغه لاسترولنه بلل کیږي چې په نړۍ کې انقلابونه راپورته کړل. په افغانستان کې اوس مهال زیات شمیر کسان ټولنیزې رسنۍ په ځانګړي ډول فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کاروي او تر ډیره ولسی ژورنالیزم پراختیا پیدا کړې ده. اوس چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي لوی اندېښنه دا موجوده ده چې ښایي د رسنیو تیری شل کلنې لاسته راوړنې له خطر سره مخ شي ځکه طالبانو ادعا کړې چې د یو شمیر افغان رسنیو نشرات له اسلامي شریعت سره ټکر لري. په خبریالانو وروستیو حملو دا اندېښنه لا پسې جدي کړې ده. د کلید ګروپ مشره نجیبه ایوبی او د خزینه خبریالانو د حقونو ملاتړه وحیده فیضی
تاسو پوهیږئ چې موږ یو حالت کې قرار لرو تر اوسه د سولې خبرې روانې دي یعنی په یو نتیجه نه دي رسیدلې. دوی غواړي چې موږ سرکوب کې موږ وډار کې سید چاغو د نقبلې چې دا کار موږ کړای لیکن په خوا دا کار کړای و په خوا موږ خپل دښمن پیژند چې څوک دي د دې لپاره دوی حتی موږ ته اجازه ورنکړه چې په کانفرنس کې موږ لاړ شو او خبر تیار خبر جوړ کو. نو فصل پسلو کې موږ اندېښنه لرو او زه مطمئنه یم که سوله وشي اوس په دغه وضعیت کې چې موږ قرار لرو، په دغه وضعیت کې موږ نشو کار کولای.
ما حداقل توقع ما امی است که باید بمانه، چی بدی داره که نمانه؟ ولی با شناختی که ما از طالبا داریم، از گذشته طالبا داریم، پیوسته با آزادی بیان، با همین شکل وضعیتی که فعلا رسانه های افغانستان دارن، چندان رابطه میانه خوب یا رابطه خوب نداشتن.
خو وسلوال و طالبانو پا افغانستان کی پا خبریالانو روستای حملو کی خپل لاس لرل رد کردی. د معلوماتو له مخې دا وخت په افغانستان کې ل 1500 ډېری چاپی غږیزی او تلویزیونی رسنۍ فعال دي، او افغان حکومت ویلي چې د هیواد د قوانینو او د نړیوالو تړونونو پر بنسټ د بیان او د رسنیو د ازادۍ درناوی کوي او پرې بنګ دي چې په دې برخه کې لاسته راوړنې قرباني شي.
په یوې پیړۍ کې مو د افغانستان د رسنیو لوړې ژورې واورېدلې. دوستانو، په دې سره ورسېدو کابل په وخت 4:30 ته یو ځل بیا د نوریاس نوریز څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټونی بلنکن یو ځل بیا په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو ټینګار وکړ او ویل هر پریکړه چې متحده ایالات کوي له خپلو د ناتو له متحدانو سره به شریکوي. بلنکن دغه څرګندونې نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې وکړې. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان دولت او نړیوال شریکان په دې کې پاتې راغلي چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. ټاکل شوی سبا په نیمروز کې کمال خان بن رسمن پرانستل شي. اسرائیلیان په 2 کلونو کې د څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې له 2 کلونو راهیسې په واک کې دی هڅه کوي چې بیا هم په واک کې پاتې شي. جرمني به په اروپا کې د کورونا وبا د درېیمې څپې د مخنیوي په هدف ټول بند اپریل تر 13 وغځوي.
اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان کرکټ ملي لوبډله هیواد ته راستنه شوه. افغان کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې پر وړاندې تر 2 ټیسټ او 3 شل اوریزه لوبو وروسته هیواد ته راستنېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان کرکټ ملي لوبډلې په خپل کوربتوب متحده عربي اماراتو کې لومړی د زیمبابوې پر وړاندې د 2 ټیسټ سیالیو لړۍ ترسره کړه چې په لومړۍ لوبه کې زیمبابوې او په دویمه لوبه کې بیا افغانستان بریا خپل کړه. تر ټیسټ سیالیو وروسته افغان کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې پر وړاندې 3 شل اوریزه لوبې ترسره کلیچه درې وړه افغانستان وګټلې او زیمبابوې ته 3-0 په یاد سیریز کې مات ورکړه. افغانستان په لومړۍ لوبه کې په 8 سلویخت، په دویمه لوبه کې 15 سلویخت او په درېیمه لوبه کې بیا په 8 سلویخت منډو بریا خپل کړه. ټاکل شوی چې سبا 4 شنبه د افغانستان د فوټبال د اتلولۍ لیګ په کابل کې پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لیګ به سبا 4:00 د خوست اتلانو او د پروان جبل سراج لوبډلو په سیالۍ پیل شي. ښاغلی مشروف وایي په دغه لیګ کې له 12 کلبونو برخه اخلي. د دې سیالیو په لومړي پړاو کې د کابل استقلال، د پروان جبل سراج، د خوست کلوب اتلان او د لغمان د ځوانانو لوبډلې سره مخ کېږي چې په 4 ورځو کې به 6 لوبې ترسره شي. د سیالیو دویم پړاو به د وري یا حمل له 10 پیل او د هیواد شمال او شمال ختیځ زون لوبډلې د بلخ په کوربتوب مخته ولاړ شي چې 15 ورځې به دوام وکړي. د دغه لوبې دریم پړاو به په 15 نیټه د هرات، فراه، هلمند او کندهار لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د افغانستان د اتلانو لیګ په یادو سیالیو کې به 6 لوبې وشي چې 8 سلویخت سیالۍ به یې له روژې وروسته ترسره شي. د سیالیو ګټونکي لوبډلې به د آسیا جام د کلبونو په سیالیو کې د ګډون اجازه پیدا کړي. او د توکیو پارا اولمپیک او اولمپیک سیالیو 650,000 ټکټونو د پیرودونکو پیسې بیرته ورکړل شوې. د ورزشي رسنیو د رپورټونو مخې د توکیو پارا اولمپیک او اولمپیک بیلابیلو سیالیو لپاره 650,000 کسانو په انلاین ډول ټکټونه اخیستي وو، خو د کورونا ویروس او ګڼېګوڼې د مخنیوي لپاره د دغو مینهوالو پیسې بیرته ورکړل شوې. ټاکل شوی و چې د توکیو اولمپیک سیالۍ په 2020 میلادي کال کې ترسره شي چې د کورونا ویروس د پراختیا له امله ټاکل شوی چې روان 2020 کال کې ترسره شي.
تاسی ازادي رادیو اوریدو سنو د جمنې سره سم وړاندې په خبرونه کې دوه نیس پروګرامونه هم لرو، نیمه نړۍ او د ګوړې اچار پروګرام دی. خو تر هغه د مخه یو نړیوال راپور هم درته لرو. د جرمني چارواکو د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره تیره شپه په بحثونو تیره کړه او د نوي بندیزونو په اړه یې پریکړه وکړه. دا چې دا پریکړه څه ده، احمد شیبر به یې راته وایي.
جرمني په اروپا کې د کورونا وبا د درېمې څپې د مخنیوي په هدف ټول بند د اپریل تر 13 وغځوي. وروسته تر رشتو خبرو چې نن سهار وختي پورې دوام وکړ، د جرمني مرکزي او ایالتي حکومتونو له دې بندیزونو سره موافقه وکړه. صدر اعظم انګلا مرکل او د جرمني ایالتي چارواکو هم درس موافقه وکړه چې د ایستر مذهبي جشن د رخصتیو په وخت به دا بندیزونه د 15 ورځو په مخه سخت وي.
موږ د ایستر په درشل کې یو. پوښتنه دا ده چې څه ډول دا ورځې ښې تېرېدای شي. د همدې لپاره موږ پر دې موضوع ډېر بحث وکړ چې څنګه کولی شو دا درېیمه څپه اسانه تېره شي.
میرمن مرکل زیاته کړه چې د اپریل له لومړۍ تر 15 به ټول دوکانونه بند وي، مذهبي مراسم به آنلاین وي، یوازې به سوپر مارکیټونو ته اجازه ورکړو چې د اپریل په درېیمه پرانیستي وي. درې اونۍ مخکې فدرالي او ایالتي حکومتونو موافقه کړې وه چې د درې اونیو په ترڅ کې به تدریجي بندیزونه کموي، خو اوس یې پرېکړه بدله کړې ده. د اروپایي ټولنې د نورو هیوادو په څیر جرمني د کورونا وبا د درېیمې څپې او د واکسین د ورکړې د ورو بهیر له امله بندیزونو ته مخه کړې ده. په جرمني کې یوازې 9% خلکو لږ تر لږه د کورونا وبا لومړی واکسین اخیستی دی او 4% دواړه ډوزه ترلاسه کړې دي. د فرانسې، ایټالیا، استریا او پولنډ په ګډون نورو اروپایي هیوادو هم پر بندیزونو تکیه کړې ده. د چک جمهوریت کابینې د دوشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې بیړنۍ حالت د یوې میاشتې په مخه، یعنې د اپریل تر 28 تمدید کړي، خو دا پریکړه باید پارلمان تایید کړي. په ورته وخت کې د برېټانیا صدراعظم بوریس جانسن اندېښنه ښکاره کړې ده چې د کورونا درېیمه څپه چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې خپره ده د برېټانیا لور ته مخه نه کړي. د اندېښنه ښاغلي جانسن د دې سربېره څرګنده کړې ده چې د برېټانیا لږ تر لږه نیمه مشانو یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلس. د دې هونې د خبرونه موضوع مو د نکاح په وخت کې د نجلۍ د مہر په سر ناندریو ته ځانګړې شوې ده. مہر د خزې له مالی حقونو نشمیرل کیږي چې ل نکاح وروسته نارینه مکلف دي چې د خپل خزې دغه حق ور وسپاري. خو د نجلۍ مہر باید څوک وټاکي؟
دا د مېرمنې یو حق دی او په هیڅ وجه باندې ثابت کېدل نشي.
د نجلۍ مہر باید څو وخت د زوم سره شریک کړای شي ترڅو د نکاح په وخت کې د خپلوانو د لاس وهنې لامل نشي.
بهترین وخت هغه د روم او ناوې ته مخکې لګي چې نکاح یا هم ایجاب او قبول شي. ټول هغه صلاحیتونه ورکړ شي.
څنګه کولی شو چې په افغانستان کې ناوړه دودونه له منځه یوسو؟
هغه کسان چې پوه دي، آګاه دي، خبر دي، هغو ته چې هغه لږ پوهه لري، په دې اړه معلومات نه لري، په دودونو باندې کلک ولاړ دي، هغو ته قناعت ورکړي، هغو ته عوامو پوهاوی ورکړي.
موږ هڅه کړې ده چې دغو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
څرنګه چې ما غوښته او څرنګه چې زما هغه فکر او سوچ و چې زما واده باید داسې وشي، خو هر څه هماغسې روان و. خو دی زما د واده په اخري شیبه یا په اخري لحظاتو کې زما د پلارګنۍ یا خسرګنۍ ترمنځ د مهر په کمولو باندې څه ستونزې رامنځته شوې چې زما خسرګنۍ زما پلارګنۍ ته وویل چې باید مهر کم کړي، خو زما پلارګنۍ ونه منله چې مهر باید کم شي. نو همدا و چې زما د واده اخري شیبه غم او ستونزو مو بدل شوې.
دا شل کلنه ملکه و چې په واده کې یې پلارګنۍ او خسرګنۍ د دې د مهر په سر شخړه کړې وه او د واده د خوښۍ مراسم یې په خفګان بدل شوي وو. ګل بی بی بیا د خپل زوی د واده کیسه کوي چې ملکې ته ورته یې د واده په مراسمو کې د مهر په سر د دواړو خېخو کورنیو ترمنځ خفګان پیدا شوی.
خا دا اول نه مونږ ته چې ونه و
اوس دیش لکه روپۍ د دې په مهر کې واچوئ. مونږ ورته وویل چې مونږ کور نه لرو، د کرایي کور کې ناست یو، او دیش لکه روپۍ مونږ د کومه کوو؟ وایه نه، زه خو نه غواړم، خو چې دا همدا رواج ده دا په کې واچوئ. جنګ دی، اوبغال مغال دی. تا ولې د اول نه مونږ ته تاسو ونه وویل چې مونږ دیش لکه روپۍ په مونږ باندې دا ښځه خرڅوي چې همدا خرڅ هم څوکو کې، خو دیش لکه روپۍ نه ورکوي.
په ډېر شمېر کورنیو کې د نجلۍ مهر د هغې د کورنۍ لخوا ټاکل کېږي. دغه ټاکل شوی مهر د منلو لپاره د زوم کورنۍ ته د نکاح تړلو پر مهال وړاندې کېږي، چې تر ډېره بیا د زوم کورنۍ دغه وړاندیز په اسانۍ نه مني او د راکمولو هڅه یې کوي. د زوم د کورنۍ هر یو سپین ګیری رامخې ته کېږي. د ناوې له کورنۍ غواړي چې د مهر یوه اندازه دې د هغه لپاره یا د هغه په مخ راکمه کړي. د زوم د کورنۍ دغه غوښتنه په کراتو تکرارېږي او ورسره هر ځل د ناوې له مهر څخه یوه اندازه پریښودل کېږي یا کمیږي. خو دغه دود ډېر ځلې د ناوې د مهر په کمیدو پای نه مومي، بلکې کله کله د زوم د کورنۍ لخوا دغه ډول تکراري غوښتنې د ناوې د کورنۍ او خپلوانو د بې حوصلګۍ سبب کېږي او په پای کې د دواړو خېښو کورنیو ترمنځ د لفظي او آن فزیکي شخړې لامل ګرځي. خو له بلې خوا د زوم کورنۍ هم د نجلۍ د مهر په راکمولو کې ځان مجبوره بولي. 25 کلن توریالی د خپلې نکاح په شپه د ناوې له کورنۍ سره د مهر په سر لفظي شخړه کړې ده. دی د نجلۍ د مهر په سر شخړه کې د نجلۍ کورنۍ پراګڼي او وایي د نکاح په وخت کې د مهر په سر شخړه د مهر د زیاتوالي له کبله رامنځته کېږي.
واده په ورځ کې د مهر چې تعینېږي، د دې تعینولو کې د نجونو د کورنۍ قصور دی چې ډېر زیاتې تعینوي. زما په واده کې هم دغه په سر جنجال وشو، 50 لکه یې ټاکلی و زما په واده کې. زم همداسې احساساتي شوم او ډېر په غوسه ووتم، همداسې د غاړې ګل مې خطا کړو.
د افغانستان د مدني قانون له مخې مهر د ښځې حق دی. هره ښځه حق لري چې خپل مهر په خپله وټاکي او وایخلی، یا یې هم خپل خاوند ته ور وبخي. حقوق پوه عبدالسبحان مصبا د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال وایي هره ښځه په خپل مهر کې پوره واک لري او د قانون له مخې خپله کولی شي چې په اړه یې پریکړه وکړي. هغه زیاتوي
مهر د نجلۍ یو شرعي حق ده. مور او پلار یې هیڅ هم نشي کولی په دې حق له، او د دې تر څنګ د مهر د کموالي او د زیاتوالي صلاحیت یوازې نجلۍ پورې اړه لري چې د خپل راتلونکي خاوند سره په دې حق له خبرې وکړي او بحث وکړي.
په اسلام کې د ښځې مهر د هغې شرعي حق بلل شوی. دیني عالم محمد عارف مدني وایي د اسلام ستر پیغمبر هیڅ یوه نکاح د مهر پرته نه ده تړلې او ټینګار یې کړی چې د خپلو خزو مهر لواده پس ور وسپاری. عارف مدنی په دې اړه زیاتوي
مهر د نکاح په حق کې دا یو د ضرورتو له جملې څخه ده، او قران کریم کې الله جل جلاله په دې اړه باندې فرمایي قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم. الله فرمایي چې موږ ته معلوم ده هغه مهر په خاوندانو باندې فرض کړی شوی ده چې خپل میرمنو ته باید ورکړي. دغه شان الله تعالی سورې نساء کې هم په دې اړه فرمایلی دي چې هغه مهر هغه باید ورته ورکړی شي ته په ډېرې خوشحالۍ او خوښۍ سره. دا چې په نکاح کې څومره ضرور دی وړین دی، دا د قرآن کریم د آیتونو نه معلومېږي. دا د مېرمنې یو حق دی او په هیڅ وجه باندې ثابت کېدلی نه شي. البته دا چې کله یې باید ورکړي د سپارلو وخت دی، په دې اړه باندې په اسلامي شریعت کې قویدات نه دي راغلي. دا د توافق په اساس باندې کېدلی شي. که څوک نقد خپل مهر وغواړي هم غوښتلی شي، او که چېرته داسې قید نه وي ښایي نو کېدای شي چې یو مقدار یې نقد او څه مقدار یې قرض واخیستل شي. که وخت تعین شوی وي ډېر ښه، که وخت نه وي تعین شوی ژوند تر پایه پورې دا حق ثابت دی او دا تعقید کېدلی په هیڅ وجه باندې نه شي.
د ریپورټونو پر بنسټ زیات شمېر افغاني ښځې اوس هم له خپلو حقونو نه دي خبر، او تر څنګ یې ډېر شمېر نارینه هم د خپلو ښځو په قانوني حقونو نه دي خبر. د ناوړه دودونو په وړاندې د خوځښت مشر خانولي عادل وایي دولت باید د ښځو د حقونو په اړه عامو خلکو ته پوهاوی ورکړي.
موږ هغه وخت کولی سو چې په افغاني ټولنه کې د بدو رسم او رواجونو او دودونو مخه ونیسو. اول په دې پوه سو چې دا دودونه بد دي، مضر دي، د انسانیت، د قانون او د اسلامیت خلاف دي. او دوه، موږ باید په دې پوه سو چې موږ حق لرو هغه رواجونه چې هغه بد دي هغه زموږ ژوند تباه کوي، هغه زموږ دنیا و
آخرت تباه کی هغه تر پښو لاندې کو. دریم حد اقل په دې اړه باندې باید هغه کسان چې هغه لږ پوهه لري، په دې اړه معلومات نه لري، په دودونو باندې کلک ولاړ دي، هغو ته قناعت ورکړي، هغو ته عوامو پوهاوی ورکړي. دغه یو شمېر دودونه چې موږ ډېر کلک ورباندې ولاړ یو، دا د دې وړ دی چې تر پښو لاندې سي، له پامه وغورځول سي.
اوس به د ښځو د مهر په سر د ناندریو په اړه د عامو خلکو خبرې واورو.
زما نوم مدینه ده، د کارتینه اوسیدونکی یم. زما په نظر هر انجلۍ باید خپله مهر خپله وټاکي، او دې کې نه باید د انجلۍ او د هلک کورنۍ کار ولري.
نوم می پیزولا ده، د خود ولایت اوسیدونکی یم. کچېرې د نجونو مهر په هماغه اولو کې معلوم شي، نو فکر کوم چې بیا به د دوو کورنیو ترمنځ دغه جنجال نه راولړېږي.
زما نوم عبدالسمی شرزاد دی، ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. د مهر باره کې چڼې وهل د پدې خاطر وي، د جنۍ کورنۍ هڅه کوي چې مهر ډېر واخلي، او د هلک کورنۍ کوشش کوي چې کموالی راولي پکې تر څو د هغوی اقتصاد ته ضربه ونه رسیږي.
آزادی رادیو اوریدونکو، د عامو خلکو خبرې مو واوریدي. اوس په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي له مدیرې او د دولسمې ناحیې د ښځو د شورا له مسؤلې بصرې دیدار سره زموږ مرکه واورئ. اغلی دیدار، که په سر کې راته وایاست چې ولې په افغانستان کې ځینې کورنۍ خپلو لوڼو ته آن د هغوی د مهر په ټاکلو کې هم حق نه ورکوي؟
کورونه یا ځینې خلک په افغانستان کې دا یو ننګ بولي یا یو شرم بولي چې د منګ لور یا د منګ خور څنګه په یو عام مظهر کې په یو عام مجلس کې کینی او خبرې وکړي، او د خپل د مهر د ټاکلو لپاره خپله وغږیږي. نو د دې لپاره یا د دې په خاطر سره دی سکه ځان ته پدر وکیل ټاکي چې هغه پدر وکیل د دې د مهر په حساب د مهر د ټاکلو اندازه یا مثلا هغه مهر چې دې ته ټاکل کیږي په هغه اړه باندې دې خبرې وکړي چې هماغه باعث د دې کیږي چې ډېر ناخوالې یا مثلا ډېر شکر رنجیګانې منځته راشي. که چېرته دغه موږ تاسې په افغاني ټولنه کې یا په افغانستان کې یا په اسلام کې دا شرم ونه بولو، او خپل خویندو ته خپل میندو ته دا حق ورکو چې د خپل مهر په خپله وټاکي او په عام مظهر کې دی وغږیږي او خو د خپل مهر خپله تعین کړي، نو دا به ښه خبره اوسي. نو دا همدغه ده باعث کیږي چې د موږ خویندې یا د موږ میندې د فامیلونو له خوانه یا د ورونو له خوانه چې دا موږ خور څنګه په دا هم مجلس یا هم مظهر کې کینی خپل خپل ځان ته مهر وټاکي، نو دغه حق له موږ خویندو څخه اخیستل شوی ده. او دغه بیا په در وکیل ټاکل کیږي چې هغه په در وکیل د دې ژبې د دې د خولې د دې د هغه نه وینا کوي، او د دې هغه مهر ټاکي چې هغه کله یا بیخي له حد نه زیات شي او یا هم د چا خبره ټیټ شي، نو کوم دغه کې اوسي چې د دواړو فامیلو ترمنځ پورې یو سلسله اختلافات له منځته راځي.
که دا راته ووایاست چې د دوو خیښو کورنیو ترمنځ د مهر په سر جنجال او ناندری د زوم او ناوې په ژوند باندې څه اغیزې لرلی شي؟
د مهر ټاکل چې د کنه کدا له حده اندازې نه کله زیاتیږي یا ډیریږي، نو د زوم او د ناوې ترمنځ د هغه واده خوند یا د هغه واده مزه یا هغه د واده لومړۍ شپه یا لومړۍ شیبې چې دی لمانځي، کنه هغه په یو تریخ برخورد سره مخامخ شي، او د هغه خپل خوشحالي هغه خپل نوی ژوند په ډیر ناخوالي او شکر رنجي باندې پیلې او شروع کوي، او هغه باعث د دې خوشونتو کیږي، همدغه باعث د دې ناخوالو کیږي. هغه ناوې هغه جلکۍ خصوصا په اطرافو کې په قریجاتو کې دي، نابلده محیط ته نابلده کور ته د ناوې دننه کیږي، او له هغې سره سم برخورد کیږي نه، او په پراخ وچلې له هغې نه استقبال نه کیږي، نو هغه باعث د دې کیږي چې د دې ژوند په تاوتریخوالو باندې بدل شي. او هغه مشکلات چې د دې په دغه مهر کې د مهر په ټاکلو کې ده کنه، هغه نه د سبب ګرځي چې د دې جلکۍ آینده ژوند تریخ شي، آینده عمر د دې شي
خراب شي.
په پای کې کدار ته وایاست چې څه وخت باید د انجلۍ مهر د هلک سره شریک کړای شي تر څو د واده په شپه د میلمنو او د کورنۍ له لاسوهنې وژغورل شي.
زما په خپل شخصي نظر بهترین وخت هغه ده چیرته مونږ زوم او ناوې ته مخکې لدې چې نکاح یا هم ایجاب او قبول شي ټول هغه صلاحیتونه ورکړ شي چې په خپله خپل مهر یا هم نور شیان په خپله وټاکي، نو دا به ډېره ښه خبره اوسي او دا به ډېر یو ښه پیل ښه آغاز به دې یو ژوند اوسي.
اوریدونکو د نیمې نړۍ دا خبرونه چې د نجلۍ د مهر په سر ناندریو ته ځانګړې شوې وه همدومره وه. تر بیا د خدای په امان.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کته بلاری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. د کابل ښار خو د کثافاتو د بویونو له امله داسې دی چې سړی سا نسي پکې ایستلی. دا لکه چې ښاروالۍ په دې ګمان پرېښي چې کابل ښار خوشبویه کړي او یا به هم د میکروبونو د کشت د لابراتوارونو کار ترې اخلي. د خپرونې په پیل کې مو پام هغې مرکې ته را اړوو چې د مو خبریالې له یو برطرف شوي او بیرته مقرر شوي رئیس سره کړې ده.
رئیس صاحب، کدی حکومت دی کارونو په حق لا چرته وای؟
حکومت خود خلکو خدمتگار دی، ټول ورځ لګیا دی کار کوي. د ژوند په هر ډګر کې د پرمختګونو طوفان روان دی. ټول حکومتي کارکونکي په ډیر صداقت، ایمانداری او وطن دوستی په اساس کار کوي.
اکی ځانګړو کارونو ته اشاره وکړئ نو خبر وي.
د اقتصاد په برخه کې ډیر وړاندې تللی یو. پخوا به یوې بورې وړو ته حیران و چې له کومه ځایه راوړو، خو اوس دې ته حیران یو چې راوړي اوړه په څه ډول وساتو. دومره ډېر دي.
د بیا رغونې په برخه کې څه شوي دي او څه کیدای شي؟
لوړې ودانۍ خو په خپله وینئ چې ښار یې ښایسته کړی دی او په ښار خو د سړي د دوبۍ مینه ماتیږي. د تیر حکومت دورانو سرکونو، پلونو او نور عام المنفعه تاسیساتو د بیا ودانولو پلان جوړ شوی دی او کار به پیل شي.
نور څه شوي دي؟
هر څه شوي دي. د اداري فساد مخه نیول شوی ده. په فساد ککړ کسان محکمې ته کش شوي دي. کار اهل کار ته سپارل شوی دی او سپارل کیږي.
مثلا لکه څوک؟
مثلا لکه زه په خپل رشته کې ماستری لرم او د دکتورا تیزس مې هم لیکم.
د تاسو په باره کې خلک وایي چې مکتب مو تر شپږمه ویلی دی او بیا مو د دولسم شهادتنامه جعلي جوړه کړې، له هغې وروسته مو د لسانس اسناد هم جعلي جوړ کړي، نو ماستری مو په څه ډول وکړه؟
دا ټول هغه ناوړه تبلیغات دي چې د ما په ضد شوي او کیږي.
نو ته څه وایې چې ښه حکومت دی؟
پرته له شکه ډېر ښه حکومت دی او ډېر ستر کارونه به وکړي او هیواد به مو ډېر وړاندې بوځي. وبخی زه به دغه زنګ ته ځواب ورکړم.
مهرباني وکړئ.
بله
وبخی اداري مدیر یم.
او مې پېژندې مدیر صاحب؟ څه خبره ده؟ خیریت خدای؟
رئیس صاحب نه پوهېږم چې څنګه درته ووایم.
ولې څه خبره ده؟ راته ووایه کنه
صاحب. د برطرفۍ مکتوب مو راغی او د تا ځایناسته یې هم را معرفي کړی.
ټوکې مه کوه مدیر صاحب.
رئیس صاحب داسې ټوکې څنګه درسره کولای شم؟ دا هر څه رښتیا دي صاحب.
سمه ده، زه په مخه دې ښه خبریالې
څه وایې صاحب؟
د ما هغه مخکینۍ خبرې به ټولې ډیلیټ کړې او څه چې اوس درته وایم دا به ثبت کړې.
ولې صاحب څه خبره ده؟
هغه مې ټوکې درسره کولې، د رښتیا خبرې به اوس درته وکړم.
سمه ده، وی وایه.
رښتیا خبره خو دا ده چې دا حکومت ډېر خاین او غیر قانوني دی. له همدې امله ورځ په ورځ ملت تېنه لرې کېږي. د همدې لپاره ټول غټ مقامات له خپلو موقف نه سو استفاده کوي، د دې وړتیا نه لري چې د هیواد د پرمختګ زمینه برابره کړي.
یعنی چې ته وایې د حکومت څه نه دی کړی؟
نه، د خیر یو کار هم نه دی کړی، ټول ورځ په شر پسې ګرځي. له دغسې حکومت نه د کار او خدمت تمه نشي کېدی.
نو د حکومت د ښه کېدو لپاره څه وړاندیزونه لرئ؟
پرته له دې چې استعفا ورکړي بله هیڅ لاره نه لري، ځکه نور ملت باور نه پرې کوي او ترې بیزاره ده. بله
صاحب، مبارک موشه، بیرته مقرر شوی او هغه مکتوب مو چا په غلطۍ را لېږلی و؟
ریښتیا؟
هو صاحب، ریښتیا وایم.
زه تشکر خیر ویستې. هغه خبریاله څه سوه؟
هغه خو لاړه.
دا ولې لاړه؟ هله ټلیفون ورته وکړه او ورته ووایه چې د مرکې هغه لومړۍ برخه نشر کړي او دغه د برطرفۍ له ټلیفون وروسته برخه یې ډیلیټ کړي. مقصد چې د حکومت په ضد خبرې مې کړي هغه خپرې نه کړي. ځینې وخت سړی ډېر ګډوډ خوبونه ویني. د همدغسې یو لیدلی خوب له کیسې مو خبرو.
په خوب کې داسې ډېره نارامه غوندې وې.
ریښتیا وایې، ټوله شپه مې ګډوډ خوبونه لیدل.
د څه شي خوبونه دې لیدل؟
خوب می لیده چه ده نرانو ده حقونو ده دفاع سازمان می جور کری او کوخخ کوم چه ده کارونو لپاره فاند پیدا کم. دیر او گرزیدم او پخار که یه بحرانه یه کورانه دفتر او مستم پلی نخوده چوار نشم او ده مرست غختانه تریونه کم.
نو بیا چه مرست در سره وکره؟
نه، طولو را پوری خندل. وای دیلی من ایتا گوره چه ده نرانو ده حقونو دفاع کهی. نران کله حقونه لری او که لری نو چه تری خیسی ندی.
خانو بیا تاسه ورته ویل؟
ما ورته ویل چې له نرانو څخه نرانو حقونه اخیستي او نه یې ورکوي. نو زه غواړم د هغو غاصبو نرانو په ضد مبارزه وکړم او د دغو مظلومو نرانو حقونه ترې واخلم. و خو یې چا مرسته راسره ونه کړه او ټولو همدا راته وویل چې د تا خو اصلي مقصد د پیسو پیدا کول دي او ته کولی شې چې دغه پیسې له دې نه له یوې بلې لارې لاسته راوړې. ما ورته وویل چې له کومې لارې؟ هغه وویل چې د نرانو پر ځای ښځې ولیکه او د ښځو د حقونو اخیستلو مبارزه سه.
خا، نو بیا تاسو ورته وویل؟
ما ورته وویل چې دغه کار زه نسم کولی، نو میړه ته به مې ووایم که هغه کولی سو هغه به یو کي، هسې هم ځان د ښځو خواخوږی بولي.
دا دې ښه خبره ورته کړې ده. رښتیا به هم زه دا کار وکم او دفتر به جوړ کړم. له ما سره حتما مرسته کوي او چې مرسته یې وکړه بیا کار ته کوه. زه به چېرته لرې چکر ته لاړ شم.
زه به نو د ښځو کوم حقونه له چا واخلم؟
ولې د مېرمنې له مېړه نه واخله، د لور له پلاره واخله، د خور له وروره واخله او د کار کوونکي له امیره واخله.
او ته به کله چکرونه وهې؟ یوه میاشت په دوبۍ، بله میاشت په استانبول او بله په تاشکند کې. همدا غواړې؟
ښه، نو ته څه وایې چې څه وکړم؟ زه ته ووایه.
د ما په دفتر کې د ګاردانو مشر شه، اما هلته به له ما سره مرسته هم کوې او تر سترګو لاندې به مې هم په نرانو هسې هم اعتبار نشته.
نو بیا د دې حقونو اخیستلو خوبونه څه ته لیدل؟
ښایي خپسۍ به نیولې وم چې دا ډول ګډوډ خوبونه مې لیدل.
اوس دا ماوري
پولیس سوخته لاندې بسته اولس پروت دی، ځوانان زاړه او ښځې له یو بل تاو یو بل کتاو، لکه چې یو وجود وي، یوه غوښتنه یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې، یوه غوښتنه یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې، لکه د یو وجود پراته وي، سر پخو کی او پخی سر لاندی لکد یو وجود پراتوی سر پخو کی او پخی سر لاندی توا یو چوتا ندی خوچه وکی شوی بسته لخکر تی جول چی کمزور خوار لخکر ککل مردار لخکر ببر سرونا و چاودل پوندی بیسا بیدم وجود چیر جامعه او وچه شوندی پلی سوخته لانده بسته اولس پروته د چا زامن دی د چا ورونه او د چا خپلوان دی خو لکه اوبو راوړي او لکه نیزه وړي چې د سیلاو نه وروسته چېرته د خوړ په غاړه او یا ویالو کې او له خړو لاندې او یا په خړو ککړ پراته وي هسې پولیس سوخته لاندې بسته اولس پروت دی پولیس سوخته لاندې بسته اولس پروت دی
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې و او برخه اخیستون کی و صادق سپینګر هارون ګلزاد حسین حکمت حیا وریاخیل او برای افغانپور کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو داړي کابل 14 یاو بیا کندوز یاو خوست یاو او جلال آباد تلو